بیا هم درنو اوریدونکو السلام علیکم متوجه شوی د سره رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري باندې کیږي. په سر کې هم خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای زرګون افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلي دي او لکاختي سره مخامخ دي شمې پوښتنو کې بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه پوری یوازې 240 سلنه مرسته ترلاسه کړې ده، حال دا چې په دغه هیواد کې تر 25 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري. اوچا پر نړیوالو غږ کړی چې باید سر له اوسه لاس په کار شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغۍ ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړه. یونیسف پرون وویل چې د افغانستان په 9 مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي، خو د ادارې دا نه دی ویلي چې په کومه ورځ به دا واکسین پیلوي. دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي. یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې وه. تاکل شویره چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي. د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړې دي، یوه یې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایلله. هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلو به په دوبۍ کې ترسره شي. د یو بیساری اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمینې ته نږدې د کراج په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ. د خواله رسنیو له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لېږدول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروئ. د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کراج او قزل حصار د ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د سپتمبر تر 8 په ایران کې د ثبت شویو اسنادو له مخې 388 تنه اعدام شوي دي. او د بریتانیا ملکه الیزابت د دغه هیواد د نوي کابینې لغړیو سره آنلاین کتنه لغوه کړه. ډاکټرانو شپږ نوي کلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکوي. تر دې یو ورځ مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدراعظم په توګه معرفي کړه. روټرز خبري آژانس خبر ورکوي چې د ملکه د ماڼۍ بکینګم پالس په پرونی بیان کې راغلي دي چې دا ملاقات به بل وخت تنظیم شي. زمو شخله آزادی رادیو اوری د روان خبرونه په دوام کې. د بشری حقوقو د څار ډلې د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي
طالبانو د افغانستان نیمای خلک له زده کړو او کار څخه منع کړی دي.
د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې د کولرا د ناروغانو لپاره له ښوونځیو څخه د روغتون کار اخیستل کیږي.
د کلینیک تمګرادو په کلینیک کې بیخیزه نشته ده.
د طالبانو حکومت له پرون څخه په کابل کې د سوالګرو د ټولولو کمپاین پیل کړ، خو د دې طرحې منتقدان وایي
یو سړی مثلا یو کال بیکار ده، یو نیم کال بیکار ده، دا وایي څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي.
افغانستان په آسیایي جام کې په خورا لږ توپیر پر پاکستان د کرکټ مسابقه وبایلله، خو نن له هند سره مخامخ دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهم نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه لرو. د بشري حقوقو د څار ډلې یو چارواکي تمشکره کړي چې په افغانستان کې به یو اداره جوړ شي چې د بشري حقوقو د سرغړونو تحقیق وکړي او له خلکو سره حساب کتاب وکړي. د مقام د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندیشته شولې او ویلي دي چې افغان ولس تر دې د ډیرو پرزوینو ورده چې طالبانو پرې لورولې دي. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مدافع وکیل جان سیفتون وای په لږې ازادۍ کې ژوند او د رښتونې عدالت نه ترلاسه کول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانانو لورولی دي. د ده په وینا طالبانو د افغانستان نیمایي خلک له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. د بشري حقوقو د څار ډلې پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ. په دې بیان کې د ښاغلي سیفتون په وینا راغلی دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وایي هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د سیاتبی چې د بشری حقوقو وضعیت دومره لګواشه ټاکتې چې تصور یې ګرانه دی چې وشي. طالبانو تر دې مخکې ورته تبصرې بې بنسټه بللې دي او د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته د بشری حقوقو پر ورکړه ټینګار کړی دی. ښاغلی سیفتون په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې تر دې بریده په سری ډول د ژوند له چارو تر تم شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ویب سایټ کې د ریچارډ بینټ یو راپور ته اشاره شوې ده او ویل شوې دي چې دا راپور ایډټ شوی نه دی او د سیشن بي پورس خپور شوی دی. د دې راپور په پیل کې راغلی دی چې دا د ریچارډ بینټ له لوري لومړی راپور دی چې پکې له ښځو سره تبعیض، د جګړې په تړاو د بشري حقوقو نقص، د بیان د ازادۍ په برخه کې محدودیتونو او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د سوله ییزو غونډو موضوعات پکې راخیستل شوي دي. ښاغلی سټیفن ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دې راپور په تړاو بحث وکړي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید دا یو فرصت وګڼي چې د ریچارډ بینټ ماموریت تمدید کړي او په افغانستان کې د حساب ورکونې او ناسم چلند د څارنې لپاره یوه اداره جوړه کړي. د طالبانو ویان د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسنټ پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرط د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. د څه باندې یوه کال په موده کې کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
طالبان وایي له امریکا او نورو غواړي چې د دوحې تړون رعایت کړي. دوی په خپله څومره دا تړون رعایت کړی دی؟ دا پوښتنه مو د چارو له شنونکي او نظر خاوند نجیب الله آزاد څخه کړې. د په ځواب کې وویل
د دوحې په تړون کې تر ټولو مهم شرطونه یا شرایط دا و چې امریکا به د طالبانو بندیان آزادوي او همدارنګه به له افغانستان څخه ووځي په بشپړ توګه. چې هغه دواړه کار وسول که څه هم درې میاشتې ځان پکښې راغی، د مای تر پایه امریکایان ونوتل، د اګست تر پایه ووتل او بیا ټول طالبان آزاد شول. د امریکا دخوا دا تړون په هماغه مهال باندې یو ډول نه یو ډول په بشپړ توګه پلی سو، لیکن کوم ژمنې چې یا کوم تعهدات چې طالبانو درلودل هغه عمده تعهدات یو هم نه دی پر ځای شوی. د دې ټولو څخه طالبانو سره راړونه کړه. د بېلګې په توګه په هغه مهال کې په تړون کې دا راغلي وو چې طالبان به په لویو ښارونو باندې بریدونه نه کوي او هغه ولیدل سول چې د ټول نړۍ ولیدل چې طالبانو د جګړې د لارې قدرت ونیوي په ټولو لویو ښارونو ولایتونو مرکزونو باندې بریدونه وکړل. د دوحې تړون نقص کړل هغه مهال. د دې تر څنګ په دوحې په تړون کې دا واضح راغلی چې هغه اسلام کارول څه ده چې انکلوزیو، یعنی یو ټول شموله حکومت او د بین الافغاني مذاکرات او د لارې ټول شموله دولت رامنځته شي چې هغه ونسو او طالبان نه یوازې بین الافغاني مذاکراتو د لارې نه بلکې نظامي لارې راغلل په بشپړ توګه د طالبانو یو دولت جوړ کړي چې دی دولت ورته وایي، یعنی هم شمول نه و. تر هغه اخوا د هماغه مهال د بین الافغاني مذاکرات بایکاټ اعلان کړل چې په ترکیه کې دوه ځلې د ناستې اعلان وسو. څلورم تر ټولو مهم شرط دا و چې طالبان هیڅ هغه چاته پناه نشي ورکولی، پاسپورت نشي ورکولی، ویزه نشي ورکولی، بلکې په وړاندې به یې د جنګیږي چې هغه د امریکا او د امریکا د ائتلافیانو یا د نړۍ دپاره خطر وي او ګواښ وي. او هغه ولیدل سول چې طالبانو د نړۍ تر ټولو خطرناکې ترهګرې ډلې مشر د القاعدې مشر الزواهري ته په کابل کې پناه ورکړې وه. هلته یې میلمتوب او کوربتوب روان و چې په هغه باندې امریکایانو د ډرون د لارې برید وکړی وي وژی. نو په ټوله کې طالبانو د دوحې تړون په بشپړ توګه نقص کړی دی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دوحې له موافقې سره سمې چاته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. له نورو هم غواړي چې اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په افغانستان تیری وشي. ظاهرا د دې اشاره پاکستان ته وو، تر دې مخکې هم ځینو طالب چارواکو پاکستان ته د انتقاد ګوته نیولې وه چې ګواکې اجازه یې ورکړې ده چې درون یا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا تیرې شي او په افغانستان کې بریدونه وکړي. ستاسو په نظر دا ډول څرګندونې د دو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا نشي؟
نه، زه فکر نه کوم، ځکه که ځمکني واقعیتونو ته وګورو، د پاکستان او د طالبانو د عقل دغه شل کلنې اړیکې ته وګورو، د طالبانو د راتګ سره سم د پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله یې وړ، د مدیریت ټولې چارې په خپل لاس کې نیول، کاغذ د پخوانی سفیر په افغانستان کې، کاغذ د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر چې کابل ته تګ راتګ کوي، کاغذ د پاکستان د امنیت د شورا سلاکار ډاکټر موید چې هغه افغانستان ته راځي او حتی د مخابرات وزارت ته زیوال ته لارښوونې کوي، او بیا د طالبانو د مشرانو کورونه په پاکستان کې، د دې مدرسې په پاکستان کې، د دې کاروبارونو په پاکستان کې، په هیڅ عنوان داسې یو فیصد شک هم نه پیدا کیږي چې طالبانو د پاکستان اړیکې د خرابې شوي. دا چې پر الزاویری باندې برید وسو او الجزیرې دا خبر خپور کوي په لومړي ځل باندې چې پاکستان فضا کارول شوی ده، او بیا په دې باندې په ټولنیزو رسنیو کې، په نورو رسنیو کې نقد وسو، دا خبره ډېره دا پورته سول، نو طالبان اړ وو چې دا خبره په یو ډول نه مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې دا راپورته کی یا یاد کړي چې لومړی د دفاع د سرپرست وزیر دا خبره وکړه، اوس بیا متقی دا خبره وکړله، نو دا یوازې خبرې تر حده پورې دی، او نوم یې هم نه دی اخیستی د پاکستان، د دې تر څنګ چې پاکستان مستقیم ډول په خپله پر کوز باندې بمبار وکړي، هلته مې سخت عمل نه و. نو زه فکر نه کوم چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې دې خرابې شي، او طالبان د پاکستان تر سخت نفوذ لاندې دي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکی نجیب آزاد و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې د کولارا ناروغي خپره شوې او ګڼ کسان پرېښته شوې دي. چارواکي وایي په شلتن، وټپورا او ناړې ولسوالیو کې دا ناروغي کنټرول شوې، او په خاصی آباد، دانګام او مانوګي ولسوالیو کې د کنټرول او مخنیوي هڅې روانې دي. خو د غازی آباد په ګډون د یو شمېر روغتیایي مرکزونو کارکوونکي وایي د ځای او درملو له کمی سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسیدونکي حیاودین احساس ازادي راډیو ته وویل چې ورځی کېږي چې په ولسوالۍ کې د نسناستې پر ناروغي ګڼ کسان اخته شوي دي. د هغه په خبره چې د نشګام پر روغتي مرکز کې نور د ناروغانو د بستر ځای نشته، اوس هڅه کوي چې دغه ناروغانو ته د نږدې خونځو تعمیرونه خالی کړي.
د کرونا ناروغي چې د مثال د غازی آباد کې بيخي زیاته شوې ده، پیښې بيخي زیاتې دي. دلته کلینیک ته مونږ راغلو، په کلینیک کې بيخي ځای نشته ده، تر دې چې هغه د ولس په حیث هم د معرف د مودې سره اړیکې ونیولې، ځکه دلته دغه غوښتنه وکړه چې تاسو مونږ ته دا مکتبونه خلاص کړئ. دا چې پیښې زیاتېدونکې دي، روغتیايي کارکوونکي هم لګیا دي خپل کار کوي، خو بیا هم ولست په کار ده چې د دې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونیسي او ځان د دغه ناروغۍ نه وژغوري.
د نشګام کلینیک ډاکټران به وایي د درملو او د ناروغانو د بستر برخه کې ستونزو سره مخ دي. د یاد روغتیايي مرکز نرس شمس الرحمن شمس راته د ناروغانو د شمیر او ستونزو په اړه وویل.
د غازی آباد په ولسوالۍ کې اسهالات ډیر زیات شوي دي، او زیات واقعیت جارډیاس، زامبیاس او کلورا شک ورباندې کیږي. سریری ساته موږ دغه ولس په خدمت کې او مریضان ډیر زیات دي کلینیک ته، خدا مریضان چې دي ډیرو مایاتو ته ضرورت لري. زموږ سره په دغه اقلا باندې د رنګر سیرومانو او د خانتی بیټیکونو کومک وشي چې تر څو دغه منطقې د خلکو ښه خدمت وشي.
په کونړ کې چارواکي وایي په ناړې، وټپور او شلتن کې د کلورا په نوم ناروغي کنټرول کړي، او په غازی آباد، دانګام او مانوګي کې د کنټرولولو لپاره ګرځنده صحی ډلې لیږلې دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د چهارشنبه ورځ سنبلې پر 14 منیټه ازادي راډیو ته وویل.
اوس په حال چدان په مانوګي کې او په غازی آباد کې دغه بیماری وجود لري، هلته هم ډاکټران تللی دي. نو که بعض ډاکټرانو دا شکایت کړی چې موږ څه کم ابتدایي مواد یا کم استنې چې استعمالیږي هغه کمی دی، نو د صحت والا سره موږ رابطه وکړه، هغه وایي چې موږ پوره امکانات شته دی او انشاءالله د څه کمی نشته دی. چې کوم ځای کې دغه بیماری ښکاره کیږي، نو د صحت والا سره یا دغه ټیمونه سره خلک رابطه کوي، انشاءالله په وخت به ورته ورسیږي.
ډاکټران وایي په دغه ناروغي کې خلک پر نس ناسته او استفراق اخته کیږي چې ورسره د وجود مایعات کمیږي او د نه درملنې په وجه ناروغ د مرګ ګواښ سره مخ کیږي. د دوی په خبره چې دغه ډول ناروغانو ته د کولورا ضد درملو ترڅنګ د زیاتو مایعاتو ورکول ډیر اړین دي. د کونړ په ګډون د هیواد په هغو ولایتونو کې چې سیلابونه راوتلي او د څښلو اوبه یې ککړې کړي په ګڼو کې کولورا یا کولورا ته ورته د نس ناستې ناروغي خپره شوې ده.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قمندانۍ په ښار کې د سوالګرو د راټولولو پروګرام پیل کړی. خلک د طالبانو له حکومته غواړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او یو مناسب کار ورته برابر کړي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران د سې شنبه په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل کوم سوالګر چې بایومیټریک شوي او بیا یې سوال کولو ته مخه کړې له نیولو وروسته به محبس ته ولیږل شي. که هم د کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو د دې کار ستاینه کوي خو په تاکید سره وایي چې خلکو د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله سوال کولو ته مخه کړې ده. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قمندانۍ وین خالد زدران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبې له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومیټریک شوي که بیا په ښار کې د سوال کولو په حال کې ولیدل شي نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کابل ښار دو تنو اوسیدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
د مجبوری نه کیږي د بې وسلۍ نه کیږي د دې نه کیږي چې خلک بیکار دي ډیر بیکار دي ډیر پریشان. یو سړی مثلا یو کال بیکار دی یو نیم کال بیکار دی دا باید څوک څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نه شي. خامخا مجبور دی چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه وو نو هیڅ نه وي گدایی کوي.
دولت هیله لرو چې خلکو ته کار پیدا کړي روزګار پیدا کړي چې خلکو خپله گدایی وکړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری له امله سوال کولو ته مخه کړې ده. یو تن سوالګر تیمورشاه
بیکاره یم کار نشته دوه ویش ورځې سر په سر لاړم هیڅ کار مې پیدا نه کړ نو اوس څه سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغني برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د سنبولې له 12 تر دې دمه د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 2,338 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2,109 مېرمنې او 655 ماشومان دي. د ده په خبره د دغه شمېر سوالګرو په منځ کې 958 مستحق پېژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګرو. د طالبانو حکومت وایي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کیږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي. دوی بایومیټریک کیږي وروسته یې په اړه څېړنه کیږي. د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کیږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کیږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
لږ وروسته له غزني څخه هم راپور لرو چې په هغه کې به هم واوري چې په دغه ولایت کې سوالګر ټولي شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د آسیایي جام په ترڅ کې په متحده عربي اماراتو کې د هند له ملي لوبډلې سره مسابقه وکوي. خو پرون افغان لوبډلې له پاکستان څخه ماته وخوړه او د هیلې له هند سره یو ځای مړاوي شوې چې د دې جام پایلو بیته به رسیږي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په وروستي اوور کې پاتې 12 منډې په دې ډول پوره شوې.
فاروقي بیسټ بولر دا وی سین ان دس میچ
د متحده عربی امارات په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوسیدو مقابل لوري ته 130 منډې هدف وټاکه. دا هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ په همدې جام لوبو کې د هند 102 هدف پوره کړی و، خو د دې سربیره پاکستاني لوبډله له افغانستان سره هغسې ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوسېدلي وو او درېمه برخه منډې لا نه وي پوره کړې. د لوبې تر 15 اوور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې 9 وکټې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپلې لوبې د تاریخ تر ټولو ډېر رنزونه چې 14 دي له افغانستان سره وکړل او سر په سر یې په 19 اوور کې شپږیزې واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمی به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوې لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوې بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پای لوبه به د یکشنبې په ورځ وي. دا لوبې چې ټاکل شوې وي په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدې. بیا تمه وه چې پروسږ کال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحد عربي اماراتو ته انتقال شوې. راپورونه مرکې او اوریدونکي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي له شاره د ښځینه سوالګرو په راټولولو پیل کړی دی. د دوی په وینا په تیرو لسو ورځو کې 140 ښځینه سوالګري راټولې کړي او دغه بهیر لا هم دوام لري، خو هغه مېرمنې چې د مجبورۍ له امله خیر راټولوي وایي یوه د خیر راټولولو لار ورپاتې وه، هغه هم ورباندې ودرول شوه. نور حال په دې راپور کې.
یار یو شهید سو بیا دی غوښتل شپې وې ووتې بیا دا بل شهید دغه د قبر خاورې نه وې وچې دا بل شهید یو دوه خطبه
دا خپل نوم نه شي، خو وایي یوه د خیرات ټولولو او خلکو ته د دروازې لاس ور اوږدولو لار ور پاته وه، هغه هم ور باندې بنده سوه. دا د امنیتي ستونزو له امله له زیاتو خبرو کولو څخه ډډه کوي. دا دغه میرمنې په خبره چې کور کې د سرپرستۍ څوک نارینه نه لري چې کار ورته وکړي، همدغه د سوال لارې نیولې وه، هغه هم باندې ودرېده. دا وایي په کور کې د دوو وژل سوو زامنو درې کونډې او د هغې 15 واړو اولادونه ور پاته دي. کور یې هم کرایه دی، دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې له ښاره د ښځینه سوالګرو په راټولولو لاس پورې کړی دی. د دغه ولایت امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست سرپرست مولوی عبدالله محمد وایي په تیرو لسو ورځو کې تر اوسه د ښار له اړوندو تر سلو زیات ښځینه سوالګرې راټولې کړي او دغه بهیر لا هم دوام لري.
تر اوسه پورې تقریبا 160 ښځې ثبت شوې دي. دغه ښځو سره تر اوسه د خیریه بنسټو له لارې د ولایت په همغږي په همکاري باندې کومک کېږي. دوی د کوچنیانو په باب تر اوسه کومه خبره نشته.
ښاغلی محمد زیاتوي په یادو راټولو سوو ښځینه سوالګرو کې درویستنه یې د کابل، کندوز او نورو ولایتونو وې چې خپلو سیمو ته استول سوي، خو تر څنګ یې شلتنه بیا هغه ښځې وې چې سوال کول یې کسب ګرځولی وو. د هغې د کورنۍ غړي راغوښتې، ژمنې یې ورڅخه اخیستې چې نور به په ښار کې دروېزه نه کوي. د ده په خبره پاته ښځینه سوالګرې چې په رښتیا مستحقې وې هغه یې همکارو موسسو ته ورپېژندلې چې له دې وروسته به یادو ښځینه سوالګرو ته ویسټا، ډبلیو ای پی، هلټو او ځینې نور خیریه بنسټونه د میاشتې یو شمېر د اړتیا وړ خوراکي توکي مرسته ورکوي.
په آینده کې د دغو ښځو سپنام روان ده، لکه کابل مرکز کې چې روان ده، د امارت له طرفه دوه ته یو شی مقرریږي، هغه پروسه تر اوسه له مرکز کې د دلیل نه ده رسېدلې.
غزنی په تیرو وروستیو لسو کالو کې تر سختو جګړو را تېر سوی چې د ډیرو کورنیو سرپرستان پکې وژل سوي چې اوس یې پاتې کورنۍ په خیرات ټولولو بوختې او یا هم په سخته بېوزلۍ کې ژوند کوي. د ځینو نړیوالو سازمانونو ارقام ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 25 میلیونه خلک له فقر سره مخ او بېوزلۍ ځپلې دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن په دې خبرونه کې له دوه تر درو بجو د تودو سیمو د شوانزیو د پرانستل کېدو او په دغو سیمو کې د شوانزیو د وضعیت په اړه خبرې کیږي، او په دوهم ساعت کې د اساسي قانون په اړه بحث په پام کې دی. هله چې د خبرونه واوري اوس هم د اروزګان په لور د په اروزګان کې په تیره بیا د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې ښاریان شکایت کوي چې ښاري نظم نشته او پام نه ورته کیږي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې دې چارې ته پام وکړي. د راپور ته ورشي.
د ترینکوټ ښار دی چې د معلوماتو له مخې نږدې 15,000 نفوس لري. دغه ښار کې خلک د بې نظمۍ څخه سخت پتنګ سوي دي او زیاتوي چې حکومت یې په کنټرول کې پاتې راغلی دي. خلک وایي په ښار کې د لاسي کراچۍ او پیاده روانو د بندېدو څخه پتنګ سوي دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې کنټرول یې وکړي. محمد الله وایي په دغه ښار کې د لاسي کراچۍ له امله درې لارې بندې سوي دي چې دې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
ځان سره انګلاني وشم به جو بکل سکور به ځان نه زم سره خاص کړی به چې د فاریو وظیفه شه به چې پاک وسې لکه د خپل کور به چې داسې ساتنه پاره و پاره به چې دا وکنو چې دا شوالي د فاس به د خلک د نظم ګر سره برابر کړي. نو موږ ډیر سره په تکلیف نو وای خو ګر سره کان درې ځان باندې ورور خو هغه دکاندارانو شان راځي چې بند کړي دي هلته ور متران ولا لاینده هغه دغه کړي دي به چې دا ګر سره سس.
په ورته وخت کې د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي هم دولا د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ښار کې د پخوا په پرتله بې نظمي زیاته سوې ده او دولت ورته هیڅ پام نه کوي. هغه وایي په دغه ښار کې د پخوا په پرتله د دغه بې نظمۍ له وجې څخه ترافیکي پیښې هم زیاتې سوي دي.
چټلیانه جوړې کړې ولې چې دغه بې نظمۍ ستا ولې چې دا سړی ورسره په تکلیف یې سړک پر غاړه وغورځي هغه بربې کوي اوبه جینې روانې او د کاغذان یو سړک بعد سره اخیستي سم کې دغه د سر دغه کې.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي دي د ښار د بې نظمۍ د مخنیوي په برخه کې د لسو ادارو څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړي او یاد کمیسون د ښاري بې نظمیو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي. د اروزګان د ښاروالۍ مرستیال حاجي عبدالجلیل سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د ښار د تنظیم په برخه کې ډیر رول عام خلک لري او خلک باید ښار د خپل کور په څیر وګڼي.
د ښاروالۍ ریاست په دې برخه کې یو کمیسون لري چې هغه د مختلفو اداراتو څخه جوړ دی چې تقریبا د لسو تر دولسو پورې غړي لري چې په هغه کې ټول ریاستونه را شامل دي او هغوی دغه ټول د ښاروالۍ د دغه کارونو د پاره لکه مثلا چې تاسو یاد وری وکړل د زرنجانو د پاره د زرنجانو د بیا ځای درولو د پاره د دې د پاره د کمیسون پریکړه کړې ده او د دې د پاره پارکینګونه مشخص کړي دي. موږ د ښاروالۍ اومده شهر د چې زموږ شهر زموږ کور دی. موږ خو دا ټول ته هم خبر ورکړی دی هم په خپل ورغلي هم دغه کړی دی.
دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې خلکو هم په څو ځلې د ترینکوټ له ښاروالۍ څخه شکایت کړی و چې د ښار په پاکوالي او په بې نظمۍ کې پاتې راغلي دي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
زه د اروزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ښکار زلمی خبره کوم. زموږ لار کنډ او کپر ده. اول د لولپلو چارواکو سمې دا هیله ده چې زموږ لارې توجه وکړي او زموږ اروزګان غریب ولسونو ته پر وخت موسسې ورسوي، نفوس یې زیات وي او اولن کې دغه د لارې کار وکړي لارې ډېر کنو کپر ده مسولین باید توجه ورته وکړي او کوشش وکړي چې دا لارې چارې ژر پیل کړي
الله ورته زابل ولایت شمزو ولسوالۍ څخه خبره کوم ورته کوه د کلي مور زابل ولایت شمزو ولسوالۍ ډېر پسمانده ولسوالۍ ده زما له چارواکو د سوال سمرتیا بې سیمې یوه روشن خاطره کې ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو ډېر سخت پاته علاقه ده باید خامخا زموږ ولسوالۍ ته سل په سل کې امارت چارواکو توجه وکړي او موږ ته یوه د چلپانه خاده یا بې سیم یا روشن
د رادیو ازادي و کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه دغه موږ ورور درې نیم زره کور د هرات د شرکې صاحب ورو چې د په علاقې کې د مربوط د کور خچېږي موږ سره هېڅ کومک نه ده سوی هېڅ کومک نه کېږي نه مو څوک ږغ اوري نه مو رسېدګي کوي دا خلک ډېر په بد وضعیت کې دي نو که دغه موږ ورور چې د مشکل د دغه مؤسساتو سره یا د دغه مشرانو سره به از موږ ږغ ورسوي نه خلک ډېر په بد حالت کې دي
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وای زرګر افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلی دي او له قحطۍ سره مخامخ دي د ژمي په اوږدو کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري اوچا په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه یوازې 24 سلنه مرسته ترلاسه کړې ده حال دا چې په دغه هیواد کې تر 24 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري اوچا پر نړیوالو شخ کړی دی چې باید سر له اوسه لاس په کار شي د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغۍ ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړه یونیسف پرون وویل د افغانستان په نهو مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي خو د ادارې دا نه دی ویلي چې په کومه ورځ به واکسین پیلوي دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغۍ زیاتېدو ته اندیښنه ښکاره کړې وه ټاکل شوی چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړې دي یو یې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایلله هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي د یو بیساری اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمینه ته نږدې د کراچ په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ د خواله رسنیو له لارې په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لیښتول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروي د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کراچ او قزل حصار د شهرونو په زندانونو کې بندیان دي د ایران د بشري حقوقو د سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د سپتمبر تر ومې پوري په ایران کې د ثبت شویو اسنادو له مخې 378 تنه اعدام شوي دي او د بریتانیا ملکه الیزابت دغه هیواد د نوي کابینې له غړو سره آنلاین کتنه لغوه کړه ډاکټرانو شپږنیوي کلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکړي تر دې یو ورځ مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړه روټرز خبري آژانس خبر ورکوي چې د ملکه د ماڼۍ باکینګم پالس په پرونی بیان کې راغلي دي چې دا ملاقات به بل وخت ته تنظیم شي
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دامر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنه دوستانو سلامونه میومنی په دې ورسته کې چې پر افغان مرمر باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دی د کوندو مرمنو اندیښنې او ستونزې هم ورسېدې کړې دي په افغانستان کې کونډې میرمنې له خپلو ډیرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او دې ته ورته اړینو مسایلو په هکله په خپله خوښه پرېکړه نشي کولی. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یو غړي سره پرته د دې له خوښې دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خوشنط دی. مریم وایي چې میړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیچ ایمه نه دلوده کور میم غلو واکه سلام میم شهید دا په تحریک فلچخی لاره کې دلته شهید لور میم شهید سال زوی میم شهید